سلام قدرمنو اوریدونکو او ګران دوستانو، زه سهیلا حسرت نظیمی خوشاله یم چې د ماسپخین د پښتو ژبې په وړاندې کولو د خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. د کندوز په ولایت کې 12 تنه پولیس د دوی د دوو همکارانو لخوا وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان د پاکستان پولیس تورن کړل چې له قضایي حکمونو پرته له قتلونو او په خپل سر د خلکو له توقیفه لاس واخلي. دا او نور مطالب د خبرونې په جریان کې واوري. اوس ستاسو پام خبرونو ته راګرځو، کورنیو خبرونو ته چې ناجیه صافی به تاسو ته له افغانستان څخه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 900 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. په کندوز کې د ملي اردو 12 سرتیري د خپلو دوو ملګرو په ډزو وژل شوي، او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د طبیعي منابعو د ساتنې او له هغو څخه د لازمې ګټې اخیستنې په مقصد د ملي ستراتیژۍ مسوده ترتیب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست هغه واضح بې ځایه ګڼي چې ګڼې د ملي وحدت د حکومت دوه کاله پوره شوي او له دې وروسته مشروعیت نه لري. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون په اساس د 15 کلونو لپاره دی.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. حکومت د اساسي قانون پر اساس د خلکو پر رای باندې ایجاد شوی دی، او د رئیس جمهور د ریاست جمهوری د کار موده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري.
تر دې وړاندې هم یو شمیر سیاسي کړیو د ملي وحدت حکومت د دوه کلونو لر پوره کېدو سره د دغه حکومت نامشروع بللی، او په دې برخه کې د بدیل لارې غوښتنه کړي. تیر ورځ د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود هم ویلي چې حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، او دوی د بدیل لارې لپاره ډېر ژر له سیاسي شخصیتونو سره سلا مشورې پیلوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 900 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو د سیړنې رئیس فریدون عبیدین ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره په کابل کې د جنایي جرمونو پیښې کمې شوې دي.
خوشبختانه که در یه اواخر دستاوردهای
دی وی لنی کمرغه منگ پا دیورسیو که دیر لسرولنی درلو دی تازی خبری از چه لحقی جمله سو ترورستی پیخی مخنیوای شوی، سو کسان نیول شوی او سو انسان تختون که دلی هم نیول شوی دی
گرفتار شده.
نوموړي همدارنګه د کابل ښار له اوسیدونکو غوښتل چې د هغو کسانو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي چې غواړي ښار کې ویره رامنځته کړي. امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د ملي اردو 12 تنه سرتیري د خپلو دوو ملګرو په ډزو وژل شوي دي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 300 سپین زر زون قومندان شیر عزیز کمول ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه کندوز ښار کې رامنځته شوې. نوموړي همدارنګه وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس دغو کسانو له طالبانو سره اړیکې درلودې. وسله والو طالبانو هم د دغې پیښې مسؤلیت منلی. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د طبي منابعو د ساتنې او له هغو څخه د لازمې ګټې اخیستنې په مقصد د ملي ستراتیژۍ مسوده ترتیب کړه. یاد وزارت د دې مسودې د بشپړولو په مقصد نن په کابل کې د هیواد د 34 ولایتونو د کرنې او مالدارۍ له مسؤلینو سره غونډه وکړه. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل د ستراتیژۍ به له 2018 څخه تر 2060 میلادي کال پورې پلي شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه نوریاس نوریس خوری.
د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو په اړه پر بیلابیلو مسایلو بحث وشو. دواړو کاندیدانو د مناظرې په جریان کې پر یو بل سخت انتقادونه هم وکړل. کلینټن ترامپ یو غولونکی شخص یاد کړ چې د دې په وینا د غوره کېدو لپاره ګډې وړې خبرې کوي او هغه تورن کړ چې روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅولی چې پر امریکایي اهدافو انټرنیټي یا سایبری حمله وکړي.
Increasingly we are seeing cyber attacks coming.
په دې وروستیو کې موږ د سایبری حملو شاهدو چې دولتونه او د دولتونو ادارې تر شا د وروستیو حملو تر شا چې د اندېښنې وړ دی روسیه ده. ترامپ کلینټن یو نمونه سیاستوال وبلله چې د ده په وینا خبرې ډېرې کوي ښې هم کوي خو عمل نه کوي. هغه د سایبری حملو په اړه د کلینټن د تورونو په اړه وویل:
I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC.
زه فکر نه کوم چې څوک دې په دې پوه وي چې روسیه پر ډی ان سی حمله کړې وي. دا وایي روسیا ښایي دا به روسیا او کېدای شي هغه چین وي، ښایي یو شمېر نور کسان وي. خغلی ترامپ دغه راز پر ډیموکرات ګوند تور ولګاو چې له عراق د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. ویل کېږي د تېرې ورځې ټلویزیوني مناظره به شاوخوا 90 میلیون وګړو لیدلې وي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نومبر د 8مې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دا ډول دوه نورې مناظرې هم کېږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د پاکستان پولیس تورن کړل چې له قضایي حکمونو پرته له قتلونو او په خپل سر د خلکو له توقیفه لاس نه اخلي. د سازمان همدارز د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د خپلو امنیتي ځواکونو په تشکیل کې اصلاحات راولي. د سازمان پرون په دې اړه یو نوی راپورټ خپور کړ چې له 150 پولیسو او 50 قربانیانو یا پر بشري حقوقو د تیری د عیني شاهدانو سره د مرکو پر اساس برابر شوی دی. په راپور کې د بیلګې په ډول ویل شوی چې یو شمېر پاکستانی پولیس د تورنو کسانو د شکنجې لپاره په جنسي تشدد لاس پورې کوي، تورنو کسانو ته د خوب اجازه نه ورکوي او د رواني شکنجې لپاره د نورو کسانو د شکنجې لیدو ته مجبوروي. د جرمني په درزدن ښار کې په یو جماعت او اسلامي مرکز کې 2 چاودنې شوي چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. سیمه ییزو پولیسو نن وویل چې دغه چاودنې پرون د ورځې ناوخته وشوې. پلټونکو د پیښې په ځای کې د پلاس جوړ شوي بم ټوټې موندلې دي. چارواکو وویل چې د ښار د جوماتونو امنیت ټینګ شوی دی. د درزدن د پولیسو د یو چارواکي له قوله ویل شوی چې که څه هم تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو دوی بیا هم انګیزه له پردیو ویرې سره تړلی شي. درزدن چې د ساکسن ایالت مرکز دی، پکې د کډوالو ضد ټولنه ډېره پیاوړې ده. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسه وایي چې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 2 نوي په هغو سیمو کې اوسي چې د هوا ککړتیا یې له ټاکلي حد زیاته ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی وایي ککړې هوا د مغزي سکتې، د زړه د ناروغۍ او د سږو د سرطان په ګډون د روغتیایي ستونزو سبب شوي او په نړۍ کې له هرو 9 مړینو یوه به یې د هوا له داخل یا بهر ککړتیا سره تړلې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عامه روغتیا او چاپیریال د برخې مشرې ماریا نیرا دغه وضعیت د عامه روغتیا بیړنۍ وضعیت یاد کړ. په 2012 میلادي کال کې چې د هوا د ککړتیا په اړه احصایه موجوده ده، اټکل کېږي چې 3 میلیون وګړي به د بهر د هوا د ککړتیا له امله مړه شوي وي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور د نړۍ په شاوخوا 3000 ځایونو کې د نوي سټرلایټ لخوا د ثبت شوي احصایې او په ځمکه کې د هوا د ککړتیا د اندازې د اخیستو پر بنسټ برابر شوی دی. په راپور کې جنوب ختیځه آسیا، ختیځه مدیترانه او د پاسیفیک لویدیځه سیمه تر ټولو ستونزمنې سیمې بلل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو د آزادۍ له رادیو نه واوریدل. هغه مطلب چې د خبرونې په اوږدو کې به واوري دادی. د کندوز په ولایت کې 12 تنه سرتیری د دوی د پوځي ملګرو لخوا ووژل شول.
ای پروګرام بسیار یک پروګرام موفق است. ای حکومت افغانستان را قادر می
دهد.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال پراختیایي ادارې د افغانستان سره د پراختیایي مرستو په دوام افغان حکومت ته 100 میلیونه ډالر ورکړل. د زابل په یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت د مرکز په شمول په زیاتو ولسوالیو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نشته او د کلونو په تیریدو سره لا هم د عام روغتیا چارواکو په دې برخه کې کومه پاملرنه نه ده کړې.
نیو چاتم چې د کوپا پاکټه چې ارتو سی هغه تاغه کوپا پاکټه بولی ورکړي.
د خوست د ګیلان په کمپ کې اوسیدونکي وزیرستاني کډوال د ژمي د موسم پر نږدې کېدو سره د ژمنیو توکو د مرستو غوښتنه کوي. د فرانسې ولسمشر ژمنه کړې ده چې په دغه هېواد کې به د کالی په نوم د کډوالو کمپ د روان کال تر پایه وتړي او دغه راز د عدالت په لټه او ازادۍ اوریدونکي اونیزې خپرونې واورئ چې په دې ترڅ کې به ځینې نور مطالب هم خپره شي. د کندوز چارواکي وایي په دغه ولایت کې دولس تنه سرتیري د دوی دوو تنو پوځ ملګرو لخوا هغه وخت وژل شول چې ویل کیږي د طالبانو سره ملګری وو. د سپینزر د اته زون قمندان ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه دوو تنو له طالبانو سره اړیکه لرل. نور معلومات له اجمل آریان څخه. ګران اوریدونکو مهرباني وکړئ محترم اجمل، تاسو په ژوندۍ توګه په کرښه یاست، لطفا ګران اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې دا دولس تنه سرتیري څه وخت او څرنګه ووژل شول.
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو او جزیرې راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندوز سیمې د چارواکو د معلوماتو له مخې تیر شپه دولس بجې شاوخوا د کندوز اړوند داخلي خوندان په سیمه کې دلته د ملي اردو یو لوی امنیتي بیس و چې دلته په دغه بیس کې د دوه تنو سرتیرو لخوا د خپل دولس تنه ملګري وژل شوي دي. په کندوز کې د پولیسو د اته سوه اته سپینزر ځل قمندان شیر عزیز کامول ازادي راډیو ته وویل چې دغه دولس کسان هغه مهال وژل شوي چې د دوی یو برتمن او یو تن سرتیری په پیره کې و. دولس بجې کله چې د امور سرتیري په خو باندې لیدو دوی د ټوپک په ډز سره د دولس کسانې وژلي دي. کامول وایي چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه دوه کسان مفوضي کسان وو د طالبانو لخوا نه جوړ شوي وو او دغه د دغې پېښې له وروسته دغه کسان چاردرې ولسوالۍ ته تښتېدلي دي او طالبانو سره یوځای شوي دي.
مننه کوم محترم اجمل آرین.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې یو شمېر ځوان مدني فعالان له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یوځای شي. د وړتیا او همغږۍ په نوم د ځوانانو د شبکې رئیس عنایت ناصر په همدې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې جګړه د ستونزو د حل لار نه ده او پانګه یې باید د سولې لپاره مصرف شي. نورحال د رحمت افغان په راپور کې
د مدني ټولنو یو شمېر ځوانو فعالانو د ځوانانو غوښتنه د سولې په پروسه کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د ګډون تر سرلیک لاندې نن په کابل کې و غونډه جوړه کړه. په دغه غونډه کې ځوانانو د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په څیر د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ځوانانو د وړتیا او همغږۍ د شبکې رئیس عنایت ناصر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال مخالفان کولای شي د سولې په پروسه کې په ګډون سره له سیاسي لارې خپلې ستونزې حل کړي او نور ځوانان دې د جګړې نه قرباني کوي.
ځوانان باور پلري هغه د سي لجبر لزور نه مسله راوځي، سول تراسي، خبرو تراسي، مفاهمه تراسي، لکه په نورو هیوادونو کې ده. هغه څه چې موږ هغه امکانات هغه پیسې چې موږ په جنگ کې مصرفو هغه قرباني نه سي موږ په جنگ کې کوو هغه به د هیواد په سول په آبادی کې ورکو. یعنی هغه به داسې افغانستان به ورو د آبادی او پرمختګ په لور باندې حرکت وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تیرې پنځمې په ورځ د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. د امریکا او برېټانیا هیوادونو د ملګرو ملتونو سازمان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیو په خبرولو سره د سولې له دغه تړون څخه ملاتړ وکړ. په همدې حال کې یو شمېر نور ځوانان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو له اړوندو بنسټونو څخه وغوښتل چې ځوانانو ته د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي. د افغانستان د ځوانانو د پارلمان موقت رئیس ابری اندر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ځوانان د دغه جګړې اصلي قربانیان دي او دوی ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي.
هغه وخت کې مسالیت اثبات دلای سي چې د سولې پالیش ورا کې ځوانان ته ونډه ورکول سي، ځکه ځوانان دي چې دغه جګړو قرباني ګرځېدلې دي او نور هم ګرځي، نو یو به داسې چې دوی ته د سولې پالیش ورا کې ونډه ورکول سي او دوم هغه پلاوي سي استول کیږي کدي د نقش کې اوسې د ډېر مسریت ولري.
په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره رئیس د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي سره د سولې تړون د دغه پروسې وخل استراونه بدل سوي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان او حکومتي چارواکي په دې باور دي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان هم دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ رادیو نس مونږ خبرونه دوام لري. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي ادارې د افغانستان سره د پراختیایي مرستو په دوام افغان حکومت ته $100 میلیون ورکړل. د مالیه وزارت د دوشنبه په ورځ د دغه مرستو څخه د مننې په ترڅنګ وویل چې دا پیسې به د حکومتي بودجې له لارې په پراختیایي برخو ولګول شي. دا وزارت وایي چې افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې له هغو 40 ځانګړنو 15 بشپړې کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د پوره کېدو ژمنه کړې وه او په بدل کې دا مرسته ترلاسه کوي. یوسف خان زدرن په دې باب راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې لوري له هغې وروسته افغانستان ته $100 میلیون ورکول کیږي چې افغان حکومت د وار له مخه ټاکل شوو 40 ځانګړنو یې ځینې بشپړې کړي دي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د پیسو د نړیوال صندوق سره موافقه د هیواد د فضایي چارو مدیریت د ګمرک الکترونیکي سیستم رامنځته کول د ظرفیتونو او کورنیو عوایدو لوړول هغه مهم موارد دي چې تطبیق یې افغان حکومت د دې پیسو په اخیستلو بریالی کړی دی. ښاغلی حکیمی دا هڅونکې پروسه بولي او وایي چې له دې لارې به په ډیرو برخو کې اصلاحات رامنځته شي.
ای پروګرام بسیارک پروګرام موفق است. ای حکومت افغانستان را قادر می
دا یو بریالی پروګرام دی چې دا څونه اړخ لري. د افغان حکومت سره د اصلاحاتو راوصلو په برخه کې مرسته کوي. د اصلاحاتو د تطبیق په بدل کې افغان حکومت ته پیسې ورکول کیږي چې کولای شو هغه د حکومتي بودیجې لري په هغو پروژو ولګو چې د حکومت لپاره لومړیتوب لري.
ایره به مصرف میرسه.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس له سفر وروسته د هیواد ولسمشر د افغانستان سره د 40 ځانګړنو د بشپړولو په بدل کې د $100 میلیون مرستې اعلان کړي چې تر کال 2013 پورې به یې دغه هیواد ته ورکوي. د مالی وزارت وایي چې تیر کال هم له دې لارې $200 میلیون ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د ځینو نورو کارونو په کولو سره هم ترلاسه راوړنې ولري. افغان چارواکو د اصلاحاتو او د هیواد د بسیا کېدو لپاره هڅې له پخوا ډېرې کړي چې دوی په باور نړیوالې ټولنې ته هم په دې برخه کې تر یوې اندازې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره وایي چې له څېړنو وروسته یې موندلې چې د افغان حکومت په مالی برخه کې د پام وړ اصلاحات راغلي دي. د افغانستان او پاکستان پاره د دې ادارې استازي ویلیام وای د دې لاسرړونو ترڅنګ د پیسو د نړیوال صندوق سره د افغان حکومت هوکړه لیک به د افغانستان د اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي.
After thorough verification, USAID and the Ministry of Finance.
د یو اس ای ډی او مالیه وزارت د څېړنې څخه وروسته افغان حکومت دراوستل شو اصلاحاتو په بدل کې د مرستو وړ وبلل شو چې اصلاحات یې راوستل او پراختیا ته یې کار کړی کوم چې د اقتصادي چارو د پیاوړتیا سبب ګرځي. د مرستو دا لړۍ د بروکسل کانفرنس ته د افغان حکومت د چمتووالي سره یو ځای اعلانېږي چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشت په 15 نیټه جوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان د حکومت د ځینو لاسته راوړنو څخه دار کلي ترڅنګ وایي چې په مالی برخه کې اصلاحات د فساد مخنیوي کوي او ښې سوداګریزي اسانتیاوي راوستلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
از مونږ پښتو خبرونه دوام لري. قدرمنو دوستانو، د زابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت د مرکز په شمول په زیاتو ولسوالیو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نشته او د کلونو کلونو په تیریدو سره لا هم د عام روغتیا چارواکو په دې برخه کې کومه پاملرنه نه ده کړې. د زابل والی او د ولایتي شورا غړي هم د خلکو د غستونزې تر ډیره حده پر ځای بولي او وایي چې په دې برخه کې لازمو اقداماتو ته اړتیا ده. محمد صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د زابل یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د روغتیا په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او په سیمه کې ورته لازمي روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. دغه خلک چې زیات یې په ولسوالیو کې ژوند کوي، د عامې روغتیا چارواکي په وظیفوي غفلت تورنوي او زیاتوي چې په کلینیکونو کې یوازې هغه کسانو ته درمل ورکول کېږي چې واسطه ولري. د خلکو په وینا په زیاتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمات کمزوري دي او د ناروغانو درملنه پر وخت نه ترسره کېږي. خلک دغه راز زیاتوي چې ډیر کله داسې ناروغان ورته پیدا کیږي چې په ولسوالیو کې درملنه ناشونې وي او تر څو چې مرکز کلا ته رسوي په لار کې مړه سي. د دوی په خبره په ولسوالیو کې فعاله کلینیکونه د ډیرو عادي ناروغیو درملنه هم نسي کولای او په ډیره کم اندازه درمل ورکول کیږي.
نیو پی چاتم چې د کوپا په کاټه چې ارتورې واسي هغه تاغه توا په کاټه ګورې ورکړي ټول تر نه پد شې نه ورکې د خاصه نه ستنه ته د بیا ستنه چې ستنه شې نه ولا خدا ټول خل کو تور ما بین یو شلې چې وای ستاند ریه دې شنه ته یې هغه ته هم خاب شې ورکې ات شې ته نه ورکې توا کو هم نه ورکې ځکه په فل ورغاله په فتاخه توا په کاټه ګورې راتلو
کلینیک په کې ځکه جوړ ده مګر وسانم دواوی نشته ها ستدي ډاکټران نشته هغه د ډاکټران چې د لیکم پودران دواوی خفيات نشته دواوی خلکو توفي بیا شخصي د توخاني ورته کی شخصي دواوی خفي
په دې مل بیا په شاله کلینیک جوړ شي او موږ د مریضانو درملنه وسي موږ دین خپل په راډیو د حکومت په ساحه کې.
د زابل د ولایت شورا غړي در محمد کیام هم د روغتیا په برخه کې د خلکو یاد ستونزې تاییدوي او د درملو په برخه کې د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته اسانتیاوې نه دي برابرې سوي او په ځینو نورو ولسوالیو کې چې روغتیایي مرکزونه موجود دي متخصص ډاکټران نه لري.
دا نور ولسوالیو کې خاصه چې د سیار په شکل باندې کلینیکونه وجود لري چې په هغه کې د نرسانو نه کار اخیستل کیږي او له هغو نه د معاون د ډاکټر لکن ډیر په کم اندازه باندې داسې کوي کلینیکونه نه لري چې دوی یا بستر ولري یا نور داسې متخصص ډاکتران ولري له ډیر له نرسانو له داسې معاون ډاکټرو او یو په ولسوالي په سطح باندې یوه یا دوه قابلګانې دي امکانات ورسره دي چې هغه حجروي هغه ځای ته رسوي دواوی داسې په عامه توګه باندې د وجود نه لري.
د زابل والی بسم الله افغان مل هم د زابل د اوسیدونکو د غستونځ پر ځای غني او زیاتوي چې د روغتیا په برخه کې خلک زیات ستونزې لري. افغان مل دا مني چې په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي خدمات پر نشتې حساب دي او په ځینو ولسوالیو کې موجوده کلینیکونه خلکو ته سم خدمات نه وړاندې کوي. والی شمنه کوي چې دغه موضوع به په جدي توګه وڅاري.
د روغتیا په برخه کې موږ کافي مشکلات لرو په دې شکل است او امیدوار یم چې د مشکلات جدي توجه وسی. شپږ کلینیکونه چې زما په وستي سفر کې د وزیر صاحب سره د ملاقاتونو د لیدلو په نتیجه کې منظور سوي دي. امیدوار یم چې هغه ډېر ژر دوی کار شروع وسي. په هغه ولسوالۍ کې چې ډېرې مهمې دي اګه چې ټول موږ لپاره مهم دي چې هغه د اولیت حق ورکول وسوي د رسیدګي ورته کول وسوي مهمه په دې خاطر چې موږ ورته تاسو نه سره ډاکټر صاحب باندې رسیدګي کول وسوي ساره نه کېدای شي مستنه کېدای شي او امکانات ورته رسیدای شي شرایط ماده بیا تر او ته موږ اشاره ډیر ژر د شپږو کلینیکونو کار ژر ډیر ژر شروع شي.
د زابل په مرکز قلات کې یوازې یو دولتي سل بستر زروختون سچې لا هم مجهز نه بلل کیږي. د مرکز کلات په شمول د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې لپاره کندهار ښار ته راځي.
د ازادۍ رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام په 0.15 چپه اوریدلای شي. گران اوریدونکو، د ګلان په کمپ کې اوسیدونکو وزیرستاني کډوال د ژمي د موسم پر نشه کېدو د ځانون لپاره د ژمنۍ توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی همدارنګه د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دوی د تګ او راتګ همدارنګه د کډو د واپسۍ لپاره خوست نږدې لارې پرانیزي. بل لوري ته د خوست ځای چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو اندېښنه مخکې له مخکې د یو ان ایچ سی آر په ګډون یو شمیر مؤسسو او اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. نجیب الله الوخیل یې په دې باب تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیم کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی راتلونکي ژمي لپاره لازمې سرپناوي همدارنګه د پوښاک په خاطر ګرمې جامې، کمبلې، توشکې او نور توکي نه لري. دوی وایي پاکستان حکومت تر اوسه د خوست سره نږدې لارې بندې ساتلي او حتی ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې پېښور یا بل ځای ته د درملنې لپاره یوسي یا دا چې مړي خپلو هدیرو ته انتقال کړي. د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر آزادۍ راډیو ته وایي:
امون نوم سیدولی د جنوبی وزیرستان کو مسعود پنکیم کې بایومټرک وشه خو اویا فیصده پاتې دي او دېرش فیصده وکړه. موږ دا خواهش لرو چې د خال ډیر غریب دي، ډیر مجبور دي چې دې سره مرسته وشي، د غالې د غنمې مرسته وشي او د غوړې مرسته وشي. ژمی را روان دی، په ژمو کې موږ وګرم توسونو ته ضرورت لرو، وګرم کالي ته ضرورت لرو. زموږ دلته په کیم کې بالکل لرګي نشته، کوم غر چې دی دا د ګربز دی، د بوریخیل دی.
د میزالله جان په نوم د داوړ اوسیدونکی وایي چې یو ان ایچ سی آر د هغو کسانو لپاره د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې له سب پاتې شوي او اوس مرستې پې بندې دي.
کیم خلک کی بایومیټریک کړه ده سره د مرستې زیاتې شي. او چې چا نه دا کړی ده، دا بایومیټریک خلوص کو. خال غریب ده، ډېر محتاج ده، مجبور ده. ژمي دپاره خو دا لرګۍ ضرورت ده، د کمبالې د شیرکې ضرورت ده. او د پاکستان حکومت نه مي دا اپیل ده چې نره دا ظلم بند کړو د قبایل سره او خلکو ته د لیارې خلوص کو. چې هر سړی خپل وطن ته په امن سره ورسېږي، دا جنګ جګړې ختم شي.
یو بل تن کډوال هسته خان چې په قوم خدرخیل دی، هغه هم د ژمنې توکو د مرستو غوښتنه لري.
خیمه مخکې روکړې دي، دا دوه دوه نیم کاله وشو چې مې خیمه ختم شولې. میرزه پر د پاکستان لار چې ما زو میرزه د لار خوصه شي.
محمد شریف چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی او په قوم محسود دی وایي:
پیش کولم په شمالي وزیرستان شتر کړی دی. وسم دوا کولا یونیم کول دی لته پیرا کیږي په خود شګلونو په کیم شګانه. وس حاضر حالات ش زما راوندای د لارګه کمای دی، د کمباله او راشن پیران راسی کنه سپ بازور شو خلی کنه په خپل پیسې را لیارې دي. دا ټوله باندې میژنه شتلای مې سره سامان دی نه دي.
بل لوري ته د خوست د والی وایان مبارز محمد زدران وایي چې ځای اداره د ژمی په موسم کې د وزیرستانه یو کډوالو د خوراکي توکو او د سرپناه ستونزو ته متوجه ده.
د ژمی پر اتلو سره هوا کډوال وروره چې د شمالي وزیرستان څخه د ژوند خوندیتوب مخه خوص ولې تر کړه شوی. د دوی د سرپناه د نشټوالي لامل موږ باندې خنه کیو. واقعیا د ژمی پر اتک سره بدوی د ستونزو سره مخامخ شي، ځکه دلته زیاتای په زینو هغه سیمو کې چې دوی پکې مشتي واوري هم کېدای شي. په ژمي کې موږ خپل هڅې ګړندۍ کړي، د مرکزی حکومت اړوند وزارت سره، د یونیسیار سره، د نورو اړوند خیریه موسساتو سره په تفاهم کې لنګ دینه وسره خبرې کوو، ترڅو وته ونیږي د دوی لپاره د ژمي د راتلو څخه مخکې زین هغه ژمني توکي چې د دوی ژوند وسره یو څه په دستونه نه راوستل شي هغه برابر کړو.
د دې ترڅنګ د ګربز ولسوال زمرای حقمل وایي چې د ګلان کیمپ په ګډون د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو کلو کې خواوشا دوه لزره د وزیرستانیو کډوالو کورنۍ استوګ نه لري، خو یوازې نږدې څلور زره کورنۍ بایومیټریک شوي او نورې پاتې کورنۍ له مرستو بې برخې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدانو تر لومړۍ مناظرې وروسته دوی خپلو پلویانو او رسنیو ته وینا وکړې دي. هیلری کلینتن په نیویارک کې خپلو پلویانو ته ویلي چې لا هم وخت شته او د امریکا لپاره چې هر څه د دې له لاسه کیږي نه یې سپموي. اخوا جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تر مناظرې وروسته رسنیو ته په خبرو کې د مناظرې په تخنیکي برخه انتقاد وکړ، خو بیا یې هم وویل چې مناظره ښه تیره شوه. په دې هکله نور جزیات از ما همکار صفی الله ستانکزی تاسو ته وړاندې کوي.
د نیویارک په هافسترا پانتون کې له تېرې شپې مناظرې وروسته دواړو کاندیدانو د راتلونکي په اړه خوشبیني ښودلې ده. هیلری کلینټن په ویست بری کې خپلو پلویانو ته د بریا له منظره خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې لا هم دوه مناظرې شته او هیچا ته باید په کمه ونه کتل شي. اغلی کلینتون وی خان موږ دوه نورې مناظرې هم لرو. له انتخاباتو مخکې ډیر وخت لرو، موږ نشو کولی هر چیرته هر څوک له پامه وغورځوو. اغلی کلینتون وویل دی او خاوند یې بیل کلینتون به په ګډه او د ټولو خلکو په مرسته سره متحد پاتې شي او د دې خبره په اتحاد کې پرمختللی شي. په مناظره کې تر ډیره په اقتصادي مسایلو پوښتنې کیدلې او بهرنۍ سیاست هم تر یوې اندازې وسپړل شو. اغلی کلینتون د خپل سیال په اقتصادي پالیسیو له هغې ډلې د مالي ورکولو په سیاست انتخاب وکړ او ویې ویل چې دا به د منځنۍ طبقې خلک سخت زیانمن کړي. ټرمپ بیا د امریکا متحده ایالاتونو کمزوري کېدو علت د حکومتي چارواکو په کمزورو کړنو پورې تړلی وباله او همداراز یې کلینتون د براک اوباما د ادارې په وخت کې یوه سمبولیکه سیاستواله وبلله چې د ده په خبره یوازې خبرې کوي او عمل نه لري. د ناټو د غړیو هیوادونو او له هغوی سره د پاتې کېدو په اړه هم دواړو کاندیدانو مختلف نظرونه وړاندې کړل. ډونالډ ټرمپ تر مناظرې وروسته له رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې د مایک خراب و خو بیا هم ښه مناظره تېره شوه.
And they also had gave me a defective mic. Did you notice that?
دوی هم ما ته خراب مایکروفون را کړی و. تاسو متوجه شوئ چې زما مایکروفون سم کار نه ورکو. په دې اندېښنه کې وم چې کېدای شي دا کار قصدن شوی وي، خو بیا هم ښه مناظره وه. نو تاسې د خپلو رایو د نتیجې په تمه اوسئ. د دوشنبې په شپه په مناظره کې تر ډیره اقتصادي مسایل او تر یوې اندازې د امریکا داخلي سیاستونه وڅېړل شول، خو وبکتل شي چې په دوو نورو مناظرو کې د امریکا د نړیوالو اړیکو او هغو هیوادونو په اړه څه مسایل یادېږي چې امریکا ورسره دوامدارې مرستې کوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ګرانو اوریدونکو، قدرمنو دوستانو، د پروګرام په دوهمه نیمه کې به بیا هم ستاسو پام لنډو خبرونو ته راوګرځوم چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې د ملي اردو لږ تر لږه 12 سرتیري د خپلو دوو ملګرو لخوا په ډزو وژل شوي. دغه پیښه تېره شپه د کندوز ښار د شمالي برخې په یوې امنیتي پوستې کې شوې ده. د چارواکو په وینا دواړه حمله کوونکي په سیمه کې له طالبانو سره یوځای شوي دي. طالبانو هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د دغې پوستې ټولې وسلې نیولې دي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه ویناوې چې وایي د ملي یووالي د حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه وبللې. د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون په اساس د 5 کلونو لپاره دی. د کابل امنیتي چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې شاوخوا 900 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې چې ورسره په کابل ښار کې د جنایي جرمونو پیښې هم کمې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینتون او ډونالد ترامپ په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. دغه مناظره چې تیره شپه خپره شوه شاوخوا 90 میلیون وګړو ولیدله. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د پاکستان پولیس له قضایي حکمونو پرته د قتلونو په ترسره کولو او په خپل سر د خلکو په توقیفولو تورن کړل. د جرمني په درزدن ښار کې پرون په یو جماعت او اسلامي مرکز کې 214 شوي چې د چارواکو په وینا چاته زیان نه دی رسیدلی. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسه وایي چې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 2 په هغو سیمو کې اوسي چې د هوا ککړتیا یې له ټاکلي حد زیاته ده.
نوریاس نوری و چلن خبرنی رو آورول. اوس پا ده کابل پا استودیو که ده مرزی احمد زینه ده هیواد اقتصادی خبرو نورنی کن.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون پرون د 8.35 میلیون افغانۍ پر ارزښت 12 قراردادونه منظور کړل. لارګ څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د سړک جوړولو، د کابل ښاروالۍ او د بدخشان ولایت د بریښنا شرکت د اړتیا وړ سونتوکو تدارک، د وو مستوفیتونو لپاره د انټرنیټي خدمتونو د قرارداد تعدیل، د ملي دفاع وزارت د اړتیا وړ قرطاسي تدارک، د پولیسو د قطعاتو لپاره د تیلو د قرارداد تعدیل او ځینې نور موارد د منظور شو قراردادونو له جملې څخه دي. ښاغلی غنی پر دغو پروژو د بس پر مهال څرګنده کړه چې د تدارکاتو د نظام د اصلاح په برخه کې د ملي تدارکاتو کمیسیون او د ملي تدارکاتو اداره کې د تیر وخت په پرتله مثبت بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي چې له دې وروسته په منظم ډول د حواله لارې په ورځ کې 100 ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادریږي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون په دې اړه له درې خصوصي هوایي شرکتونو او د میوې د صادرونکو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. پسرلی وایي چې سلنن څخه دغه میوه هند او دوبۍ ته صادریږي.
تازه میوه صادرونکو او ځینې هوایي شرکتونو لکه سافین، کامیر او ارنا شرکتونو ترمنځ یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې د نن وروسته مناسب قیمت خپل توکي د هوا د لارې صادروو.
ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې وړاندې د کرنې د پراختیا په څلور ملي کانفرنس کې ویلي وو چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هر ورځ د هوا له لارې 6 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,550 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,270 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2,470 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 2,50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 1,50 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ او 6.50 پوله، یو یورو 4.50 افغانۍ او 1.50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 5.50 افغانۍ او 1.50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 5.50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10.50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 6.50 افغانۍ.
د خبرونه په پاته برخه کې به د ازادۍ او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې خبرونه واره، خو مخکې له هغه به یو راپور درته وړاندې کړم. هند پلان لري چې په هغه درې سندونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د پاکستان لور ته بهيږي. نور جزئیات د رضوان مراد پر راپور کې.
د هند صدر اعظم وایي هیواد به د پاکستان د منځوي کېدو لپاره په نړیواله سطحه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ د لوړ رتبه چارواکو یوې غونډې ته وویل نوې ډیلی به په دې لړ کې د اوبو له خپلو زیرمو ګټه واخلي. هندي مقامات وایي دا هیواد پلان لري چې پر دریو سیندونو چناب، جهلم او سند د برېښنا یو شمېر بندونه جوړ کړي. هند پر دغو سیندونو چې پاکستان ته بهیږي وروسته له هغې د بندونو د جوړولو موضوع مطرح کړه چې د دې هیواد صدراعظم نریندرا مودي ګواښ وکړ چې هیواد به د هغې حملې غچ واخلي چې وسلوالو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو پر یوې اډې وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د یو شمېر سیندونو د اوبو د ویش په اړه له 1947 میلادي کال راهیسې شخړه دوام لري. هند وایي پاکستان د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې په کشمیر کې پر هندي ځواکونو بریدونه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا پر مهال ویل پاکستان باید دا خوب ونه ویني چې د تروریزم له لارې به د هند پر خاوره ځای پیدا کړي. نوموړي د نوي ډیلي دا دریځ بیا په ډاګه کړ چې وایي کشمیر د هند د خاورې نه بېلیدونکې برخه ده. خو پاکستان دا تور ردوي چې ګواکې دا هیواد په کشمیر کې د هند ضد وسلوالو ملاتړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کشمیر کې د وروستي برید په اړه هند داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د نوي ډیلي دا ادعا رښتیا ثابته کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د هند لخوا په دریو سیندونو د بندونو د جوړولو د پلان په اړه څه نه دي ویلي. هند او پاکستان په 1948 میلادي کال کې د سند دریاب د اوبو تړون لاسلیک کړی دی. هند دا مهال په کشمیر کې له څو سیندونو څخه شاوخوا 3000 میګاواټه برېښنا تولیدوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پتي ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. دا خبرونه د یاسین په نامه د یو معلول ستونزې ته ځانګړې شوې ده.
دی وای د کاپیسا ولایت د تگا په ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د سیمې څخه د دفاع په جګړه کې لګیدلی او معلول شوی دی. دی وای له هڅو سره سره یې د معلولیت اسناد تر اوسه هم بشپړ شوي نه دي. د ده ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
کله چې یاسین نومي ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ، دا پوښتنه مو ځنې وکړې: رور، ستا نوم څه دی او له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
نوم یاسین دی، د ملنګ زوی یم، د کاپیسا د ولایت یم، د تګا ولسوالۍ د شکور وکیل یم.
ستا ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده چې زه د خپل وطن د دفاع لپاره چې منجخان هم نه وه، هره ورځ به جنګ و جدل و کشت و خون و زخمیان، مونږ سلا واخیستله، منجخه هم امنیت کړه، جګړه هم ختمه کړله. په دې جګړه کې زه خو ولګېدله، ما اول په پښې مې شپارس کوکه وخوړل، بس بیا په سترګو ولګېدلم، سترګې مې دواړه د لاسه ورکړلې. شپخانه کې شپخانې نه چې راغلم هلته دولت ولسوالۍ کاپیسا ټوله په ما باندې پوره ګوره، زه رسمي وم، سوخ شوی سړی یم.
کله چې ولګېدې او ټپي شوې، حکومت در سره څه مرسته وکړه؟
زه چې زخمي شوم، یورپي کومک ما سره چا ونه کړ. زه چې کوم د ټپخانې نه راغلم، بیا ووتلم، بس عریضې نه شروع کړې، درې څلور میاشتې بعد په منډو رامنډو بیا نوي زر پیدا کړې. بیا ما ته پرسنل شفه چې سر بستر باندې هلته چې لاړم تقاوت په حساب باندې، چې ته تقاوت نو خو کار نه شي کولی، په خو رسمي سوخ شوی سړی، کتابچه راته راکړې، کار د بانک د څو سمه تندې راکړې، سودا معلوم ته چې زما وایي مونږ جدول لیکلی دی، وزارت بانک ته چې زما وایي جدول نه دی راغلی، دا مې هلته نه کېږي، هم هلته حساب پسې نامعلوم دی. نور
څومره وخت کېږي چې د معلولیت اسنادو پسې ګرځي؟
دا چې کوم زه زخمي شللم، چې سبخانې نه راغلم، هغې نه وروسته ما نور دې پسې شروع کړې ده، شپږ میاشتې وایه نو چې زه دې پسې شروع یم. ګوره،
تر اوسه دې د معلولیت کارت نه دی اخیستی؟ یاسین خان، اقتصادی وضع د څنګه ده؟ ژوند د څنګه تیریږي؟
یو سپینګر پلان لرم چې هغه هیڅ نشي کولم، دغه یو زو ما خدای پر رسوله، بس ما به کاروبار کوم، دلته به مې کور ته ځي ته نفقه راوړله.
دواړه سترګې دې نه ویني که څنګه؟
دواړه سترګې مې ونی دي، کب چې مې زخمي شوم، هغه شپه راز کوکه وخوړه، څو وسپل د خدای ښه دی، ګرځم پرې، خو سترګې دواړه د لاسه ورکړلې. زه نو شیو شوم، کړه سترګې نه لرم، ګرځېدی نه شم، څوک نه شوي چې ما بېګون ته وباسي، په خراب کور کې پروت یم.
اوس له دولت څه غواړي؟
ما دولت نه خو دا غوښتنه وه چې د سترګو پیسې ما سره همکاري وکړي، او نور د شهدا والي نه باید ما غوښتنه وه چې زه به څه وکړم، دا فامیل څنګه کړم؟ زه خو هم نور په ځای په ځای کښېنه میشې نه شم کولی، نه چېلیدی شم، نه ګرځېدی شم، نه سم ځای په ځای.
ستا ستونزه به له مسؤولو افغان مقاماتو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د یاسین ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو د برخې له مرستیال وزیر جمیله افغانی سره شریکه کړه. جناب افغانی، د یاسین ستونزه به مو اورېدلې وي. دی وای د کاپیسا ولایت د تګا په ولسوالۍ کې د یوه امنیتي ځواک غړی و، له مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلی، دواړه سترګې نه ویني، خو د معلولیت د اسنادو بشپړولو پسې له څو میاشتو راهیسې سرګردانه دی. که مهرباني وکړئ، دا پروسه څنګه ده؟
دا خو ورونه یو خویندې چې نظامي دی، د هغوی مربوطه ارګانونه هغوی ته رسمن مکتوب ورکوي، او زموږ په اداره کې هغوی معرفي کوي. کله چې هغوی سره معرفي شوي اسناد وي، انشاءالله بیا زموږ اداره کې دونه مشکلات نه دی، ځکه هغوی مخکنی پروسیجر هغه ټول مکمل شوی دي، ورسره نور مشکل نه وي. انشاءالله موږ هغوی ته کارتونه اجرا کوو، او هغوی دپاره بانکي حسابونه جوړوو که هغوی سره بانکي حساب نه وي. داسې ښکاري چې دا وروره چې دی ورسره اسناد نه وي، رسمي اسناد نه وي، ځکه سرګردانی زموږ ریاست دپاره هم دی او هغوی دپاره. زه تاسو نه خواهش کوم چې دا ورور چې دوی زموږ ریاست ته مراجعه وکړي، بیا انشاءالله زه رئیس صاحب سره هم خبرې کوم که د هغوی مشکلات بیا حل نه شو، ما سره اړیکې ونیسي، انشاءالله
خدمت. جناب افغانی، تاسو وویل چې له دې وزارت بهر دا پروسه لږ وخت نیسي، آیا حکومت داسې کوم پلان لري چې دا پروسه لږ ساده او اسانه کړي؟
دا پروسیجر اوږده زموږ په اداره کې نه دی، لیکن لږ نور بهرنۍ کارونه دي چې هغه حسابول رښتیا هم لږ وخت اخلي، کله چې څوک معلول کېږي فقط د هغوی د خپل هماغه شفاخانه نه چې دوی تداوي شوي دي هغې نه تصدیق واخلي د خپل نایانه د خپل پولیس نه او کېدی شي چې هغوی سره نور امنیتي ارګانونو په اړیکې هغوی نه تصدیق اخلي خپل شورا وکیل سره دا کارونه لږ اوږده دی. بیا کله چې دا پروسیجر دوی مکمل کړي بیا ورته اداره ته راشي موږ ورته هغه اسناد پترس کې دوی ته معرفي کوو کمیسونه تصدیق درجه معلولیت کله چې د هغوی معلولیت درجه تصدیق شي نو هغوی دپاره کار جوړېږي. زمونږ په خپله دننه اداره کې تقریبا درې ورځې زیات وخت نه لري لیکن دا وثایق جوړول محکمه ته تګ راتګ ناحیه ته تګ راتګ هم رښتیا هم لږ اوږده کارونه دي. نوې طرزالعمل باندې چې موږ کار کوو انشاءالله کوشش کوو چې دا پروسه هم ډېر زیات نه لیکو د خلک سرګردانی کم شي انشاءالله دا طرزالعمل تقریبا کار خلاص دی موږ جوړ کړی یو پیشنهاد کړی یو په ریاست جدي کې د هغوی جواب منتظر یو منظور شي انشاءالله بیا رسمي اعلان کوو چې دا پروسه هم لږ لنډ شي او هم لږ سرعت پکې راشي.
میرمن افغانی دې ورور ته ستاسو وروستۍ خبره پیغام او ډاډګیرنه څه ده؟
یو خو متاسفانه زمونږ په ادارو کې او زمونږ خلک لږ سواد کموالی لږ خلک هم لږ بې حوصله دي کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي ځکه کوشش کوي چې زر کار خلاص شي کله یو خامندی کوي کله بل خامندی کوي هغه پروسه نوره موږده کوي یو جنرالي کوي انشاءالله زه څنګه چې ما مخکې وویل رئیس صاحب سره تماسم کافي سم هغوی سره خبرې کوم او د دې ورور مشکل پیدا شو چې څه مشکل دی او دا ورور هم له خیر سره سبا چې مراجعه وکړي دا مشکل حل شو خو حل شو که نه شو بیا دا ورور کولی شي چې ما سره ټلیفوني اړیکې ونیسي انشاءالله ګورو چې مشکل څه دی چې د هغې دپاره حل لار پیدا کړو. دا ورور سره واده کوم چې څنګه زر کېږي موږ انشاءالله خدمت مشکل.
جناب جمیله استاس نه ډیره مننه کور مو ودان.
د انصاف پلټه کې آزادۍ رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
دا ود آزادی رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لار ولري لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه اجمل تورمان يم او د تایر روشان په همکارۍ تاسو ته د ازادي او اوریدونکو د خبرونه وړاندې کوم. دوستانو تاسو کولی شئ د خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ. څه ډول راولېږئ چې په پیغام ثبتونکي ماشين کې موږ سره ثبت کړئ او موږ به هغه پیغامونه به دلته په خبرونه کې خبرو کوو او تاسو ستونزې به ان شاء الله د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسوو. خو موږ سره د پیغام ثبتون لپاره دغه خبرتیا زل واوري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 9 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قدرمن اوریدونکو اوس راځو پیغامونو ته. ستاسو دوستانو چې په تیره کې موږ سره پیغامونه ثبت کړي دي د هغوی پیغامونه اورو وګورو چې په کوم برخه کې دوی ستونزې لري.
السلام علیکم. ارفام الله ارفام د زابل ولایت نه ازادي رادیو ته دا پیغام ترتم. زموږ ماجرین په پاکستان کې افغانستان کې ټول عراق کې ټول ګرام وطن افغانستان ته که څه هم جنګونه دي خو راځي خپلې خاورې ته. موږ خو مرګ په خپله خاوره قبلوم نه پر پردۍ خاوره چې
ایرانیان زموږ مهاجرین نندارې ته ښکاروي. ما ته افسوس ده، ما ته ژړا راځي. دا ولې کېږي؟ دا چې افغانان خلک لوبې پکوي. افغانه نه افغان، افغان وایي نندارې ته نه شوې. زما په خپله د رئیس صاحب اجرایه او د رئیس صاحب جمهور رئیس نور ما کوئ، د خدای دوی ته وګوره. زموږ افغانان بهرنیو ملکو کې ریایوان په قدر هم نه ورته کتل کېږي، سنجرو کې کتل کېږي. افسوس، افسوس. ټول افغانان اوس مې دا هیله ده، که پاکستان که په ایران که په هر ملک یاست، راشئ خپلې خاورې ته. دلته مو عزت شته، دا ستاسو کور ده، ستاسو مور ده، دا خاوره. هرې خوا ته لاړ شئ، چېرته به راځئ. که هر څه هم رسئ، چېرته به راځئ. په دې پونکتونه یو به داسې دریابونه به ویوسي، په هوټلې به هم ورغلي. دا خاوره هم موږ تاسې باندې حق لري. دا اردو، دا فلس، دا ټوله موږ ستاسې ورور دي، موږ ستاسې پرو اولادونه دي. راشئ خپل وطن په خپله جوړ کړو، بدل نه را جوړوي. زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. موږ ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبدالله ته وایو چې تاسو د شهید ورځ لمانځئ، چې دا په قرآن کې ستا د نبی علیه السلام په حادثو کې ستا دا ورځ لمانځنه. دا غیر قانوني کار دی، غیر کفري کار دی. څه کوي په روزګان کې؟ په یوه کیلومتر کې جنگ دی، په هلمند کې په یوه کیلومتر کې جنگ دی، په دراوت ولسوالۍ کې په یوه کیلومتر کې جنگ دی، په چارچنو کې ګر سره کې معاشره ده. چارچنې یو د غزه ولسوالۍ معاشره ده، ټول ولسوالۍ معاشره دي. تاسو خپل ورځ لمانځئ، چې نن بیا بله غونډه ده، سبا بله غونډه ده. محترمه، دغه د روزګان په هر کې ځان خبر کې د روزګان ولسوالۍ د سقوط سره مخ، ولایت سقوط سره مخ دی. په یوه کیلومتر کې دی، د قومندانۍ پر سر باندې ټکان کېږي، چې دا قومندان وایي، دا والي وایي، دا دروغ وایي، دا دش دروغ وایي. تاسو راسئ رسنۍ ته وګورئ چې د روزګان څه حال دی. د روزګان په یوه کیلومتر کې جنگ دی، په یوه کیلومتر کې کوونو قسم په خدای، که یوه کیلومتر بلشی، په یوه کیلومتر کې د روزګان د قومندانۍ په داخل کې جنگ دی روان دی. وایي دوی ورځ لمانځي، راسئ وایي د روزګان په ځان خبر کړي، د کندی من په ځان خبر کړي، د جراوت ولسوالۍ په ځان خبر کړي، د چرچنود ولسوالۍ په ځان خبر کړي، د خاص روزګان ولسوالۍ په ځان خبر کړي، دا ټوله باندې ځان خبر کړي.
السلام علیکم. نظام احمد جمعه د زابل ولایت اوسېدو ښه ما دا هیله ده چې دا سورافات سورافۍ ورکې کې په خپله کالداري بندې شي. السلام،
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالمتین د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام پرېږدم چې د لشکرګاه په ښار کې داسې غلو لاس اچولی، خصوصا د فابریکې د نمرو شاته د عبدالله خان د کور مخامخ. دلته یو څو کوره جتان دي چې نه مایی، نه موټرسکیل، نه بل، نه وسایل، ټوله بس د شپې او د ورځې دا کورو ته بلیږي. دا غله دا زموږ غلاوې کوي. او زه د هلمند د مسلمانو څخه احترامانه دا هیله لرم چې دغه غله ورکې. وسلام.
السلام علیکم. کندهار ولایت څخه جسار احمد خبره کوم. زما دغه هیوادوال ورونو ته دغه پیغام دی چې موټرسایکلان او موټران او هر وسایل باید په سایه سره وچلوي، چې دغه مسلمانان تکلیف ور نه کړي او مسلمانان ازار نه کړي. باید هر موټر چلوونکی، هر استاد، هر مرشد والا باید ډېر احتیاط وکړي. ورسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تیرام احمد د باعتوخ دولو سوالینا خبره کوم. او زمونږ سوالی باندې عربند ده، باید زمونږ لا خلاص شي. اگر اله ته دادا د پلو شمال طالبان شرکته کیه خټکیه یو بوري وړي، د باعتوخ اردو او امنیت او پلو ټول رئیسی زمونږ د باعتوخ دولو سوالی تقریبا شل اکسن په یو واس کې دوه بوري ورو ګرځي. ایا طالبان او د حکومت واخلا څنګه دې سره دښمنۍ ده؟ نو عوامو څه ګناه کړی ده؟ او خصوصا د لغمان د والي صاحب نه، قومندان د امنیت د لغمانه، رئیس د امنیت نه دا غواړم چې دغه خلکو باندې غږ وکړي او دایمونږ د قوم لاره د خلاص څلور بجې دغه تاسو ته پیغام سرتم چې موږ لس دولس ګاډي وسالنه په ولسوالۍ کې ولادي نور څه په لغمان کې څه شکل دی ته او بار ګاډي پرې راتلی نشي. او بله خصوصا بیا د افغانستان د شرقي زون خپل قولي د قومندان وزیر صاحب ته ما دا هیله ده کله هغه ګوري کني بل شواره د خیر د وته ودی وای دا د باټو قومندان ته لګنی سیاب. او یا دا څوک په قانون مونږ تر وچارګي کې قانون دا یې یو طالب پر سر باندې
په ټول ولسوالۍ لاره باندې نور هم ولسوالۍ ګان شته، خو بیا صحیح ده که قانون داسې نه وي نو موږ سره دې په قانون وچلېږي. خیر د موږ د افغانستان خلک یي، کوم خارجیان نه یي، موږ افغانان یو، الحمدلله هم مسلمانان یي، حنفي مذهبي خلک یي، فائده څه موږ سره خلک په قانون وچلېږي. زه یو ځلې بیا هم دغسې وایم، او دا نور مولوی صاحبان ورن تاسو علا درزا د فاره د دین داسې کار نه کوي په یو وړو وړو ولسوالۍ نه ګر کیږي نه ساري کې نه وږي کیږي. که مولوی صاحبان څوک دماغ غاوري هغه د الله نه ویریږي، دا خټکی مټکی نه کټه کوي، او دا الله د دوه طرفه خوشی کیږي، دا په موږ نه خلاص کی، او که هغه الله نه ویریږي نو ته خو ویریږي کنه. خیر ته خدای افغانستان مرکزی حکومت وایي، لا مرکزی حکومت موږ ته ټول یو یو موږ ته یو سره په موږ د افغانستان خلکی الحمدلله مسلمان سپینګری ودی ګو هغه هوته نه ولا تاسو يهودي اسي او ته دولت ته ودی کوانا پاکستاني اسي، الله دې په موږ رحم وکي والله کوي. او که هغه په يهودو ولي او تاسو په پاکستاني ودی خیر نه انسانان خو خیر ده اخر خو انسانان خو نه. الحمدلله موږ مسلمانانی او موږ الحمدلله افغانانی و سلام توجه نه ډیر ډیر مننه.
فروض ما دغه پیغام دی دغه مسلمانان ورونه چې دغه خپل پیغامونه خپروي او بیا د خپل د ټلیفون نمبر وایي، نو دا زما پیغام څه چې وټول ته ورسېږي چې دا خپل پیغام د ټلیفون نمبر دوه او درې واره تکراروي، او پاتې چې سوله ډېرې ښه په سایه په سایه په نرمه نرمه توګه تکرار کړي چې خلک یې څه په سا سا د نمبر یا نوشته کړي او یا یې په خپل ټلیفون کې ووایي وسلام.
الله دې آزادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته جنتونه ورکړي، زموږ پیغام به خپور کړي. زما پیغام حقیقت تبلیغ خبره کوم. زما پیغام دغه د ایرانیانو د افغانانو سپکاوی کړی ده، نو دا سپکاوی د انسانیت او د بخښنې وړ نه ده. زما د افغان او رهبران څوک د قدرت خاوندان او دغه ته دا خواسته د افغان ایرانیانو سره د اوبرا بندي کې دا، نو د دغه ته د اوبرا بندي کې چې یو ټول تندې مرسې دی دونه سپکاوی کوي افغانانو. افغانان خو خلک دي په دنیا او کې نه اسلام د دوی په شان چار مخته بوله د نه غیرت می په کمزانه کې چې پسخند پوي. زما خبر زما دغه خبر به خامخه خبره وي تاسو ته د خدای پاک وزنه درکې. السلام علیکم ورحمت الله.
زه د راوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره د پنځه میاشتې کېږي چې پر موږ ټولو ملکي خلکو باندې لار بنده ده. وروره دولت تاوانونه راغورځي، بعضي بندرونه د دولت په لاس کې دي، هغه ولي پر مسلمانانو باندې پارچایو کړي دي. زموږ ټول وطن د مشکلاتو سره مخ دی، زموږ پر ګرد وطن باندې والا پارچا و ده، کښتونه وش شول، ډېر خلک په مزاحمت کې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو زما مینه ده. زه د 2002 میلادي کال د جنوري د میاشتې کله چې په دې وخت کې ازادي راډیو خپرونې پیل کړې، د یوې ورځې را په دې خوا تر نن ورځې پورې ازادي راډیو په ډېره مینه سره اورم. زه په ازادي راډیو باندې هر ځای کې فخر کوم. ازادي راډیو زنده باد. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio.
روزانا دا موی د کانګو مریسیا دا خپل پوسټکی غوندی دا څه حساب ده؟ دل دا خپل وزیر کی پوسټکی غوندی عبدالخالق د کابل نه خبره کوم، به ته اړه مونږ ته معلومات راکې.
دوستان پیغامونه مو اوریدل. د غوروسته پیغام چې د کانګو ناروغي پاړه چې ډیرو خلکو ته اندېښنه پیدا کړې ده، او زموږ اوریدونکو معلومات غوښتي ول چې دا نو څه ډول ناروغي ده او څه ډول کولای شو چې له دې ځان وساتو. په دې اړه مو په کابل کې د انتانی روغتون له رئیس ډاکټر زلمی نورزی سره مرکه کړې چې ساس پام ورته راړو. ډاکټر صاحب نورزیز، موږ یو شمیر اوریدونکو د ازادي و اوریدونکو په خبرونه کې پختلی دي د کانګو ناروغي پاړه چې وایي موږ سره کار لمال سره دي، څنګه کولای شو چې دغه ناروغي نه ځان وساتو چې په دغه ناروغي باندې اخته نشو؟ ستاسو هدایت دوی ته څه دی؟
زه باید تاسو په سوال په جواب کې راته وایم چې د کانګو مریض چې دی، دا خو ساری مریض لکه نور مریضان غوندې، لکه مریض سل ایچ آی وی دا شان چې خلک ورته وایي، نو دا یو ویروسي مرض دی د مال څخه اخیستل کیږي. نو شرط په دې هغه دی چې باید موږ خپل وقایع خپل هغه وساتو چې کوم مال چې ناجوړ دی پته رسالل کیږي، یا ته غوښه پخه کیږي او وینه چې تویږي، نو دا خلک ځان باید وساتي. یعنی وقایوي شیان باید ولري لکه دسکاش موزه درکم.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان په کلو باندې کې چې زیاتره مالداران دي خلک لیدلې مو دي، دغه شیان ته خلک لاسرسی نه لري او هغوی مالداری هم کوي، د هغوی لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟
او الحمدلله موږ تاسو په افغانستان کې چې اوس مشکل قرار لرو، کلینیکونه ست د حیوانات لپاره، هغه کسان چې دمداري لري، حیوانات لري او هغه مال چې نه جوړ دي یا مریض کیږي، دوی باید انتقال کړي کلینیکو ته، او واکسین باید واخلي، او داسې داسې خاتمه سلام نه دي، دا باید موږ جدي ونیسو د دې لپاره چې دغه په نړۍ کې او په محیط کې باید خپور نشي، نور هم د دې مرض جدول رانه شي، او بے تفاوت هم باید موږ تاسو باید پکې ونیسو، ځکه چې بے تفاوت سره چې اوسې د مخ پر مختګ کې، او خوشبختانه چې سنترونه موجود دي، تداوی کیږي، امکانات شته، ډاکټرانه شته په موقع، اما څه چې زموږ په خدمت کې دغه شفاخانه هم چې اوس ځانتنی شفاخانه په نامه مشهور دي، تخصصي شفاخانه دي، خلک کولی شي چې مراجعه وکړي په عین وخت، داسې ونیسو چې وروره دا خلک نه جوړ کیږي، او مریضان هلته په کور کې وساتي، په آخر سټیج دلته را انتقال کې خامخا خطرات ورته شته.
بله ډاکټر صاحب، یو ورته پوښتنه غواړم چې علائم د دغه مرض سری چې خلک مثلا د علائم په ځان کې احساس کی زر کلینیک ته مراجعه وکړي،
دا به د دوکې درد، د ازاد درد، او علائم ډیر هغه د خوندزي دي، د خولې څخه وینه راځي، د مقعد څخه وینه راځي، او د پوزې څخه وینه راځي، او خوندزي شدید ورته ورتي، صفات د مېوې یعنی هغه ساکر چې په وینه کې موجود دغه لمنځي، او خوندزي شدید ورته هغه کې پیدا کیږي.
بلې وبخې، و ورسې پښتنه بل هغه دا چې تاسو د کسان راغلي مراجعه کړی دا تجربه څخه چې دوی څه ډول نیول شوې دي، دغه مرض څه ډول ورته انتقال شوې ده؟
دا خو شغلي هغه دی، مرض دی، یعنی هغه کسان چې دمدار دي، مالدار دي، قصابان دي، زیاتره هغه کسان به دې ناروغي کې کیږي، ځکه چې وینه چې تویږي د هغوی لاس په چاړه باندې زخمي کیږي، دا د وینې لاره انتقالیږي هغه شخص ته، او دا کسان چې راغلي دي اکثره کسان قصابان دي، هغه پېښوران دي چې دمداري لري، دغه کسان دي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بل مو پلو یو بخون کې خدای سپارو، خو پتلو تلو کې وای د ویم چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي، یعنی د اوریدونکو پیغامونه په هیڅ ډول د